نو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د وی غونډې ګډونوال د افغانستان اوسنۍ شرایط ناوړه بولی او وای د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې دي. د افغانستان د اوبو او انرژي پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ د ولسمې غونډې ګډونوال دي نن خبري اعلانو ته وویل
امیدوارم چې ان شاء الله ای کانفرنس په کار
کانفرنس او نور ورته کانفرنسونه به د افغانستان ژغورنې ته لاره پرانیزي. موږ هڅه کوو داسې لارې چارې ولټوو اند خبرو له لارې هڅه کوو او که خبرې نتیجه نه ورکوي هغه لارې چارې کاروو چې پخوا مو د افغانستان د ژغورنې لپاره کړي او افغانستان د اوسنیو بدو شرایطو له شره خلاص کړو.
د غونډې یو بل ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د اوسنۍ رادیو تاجکی څنګه ته ویلي چې د دوه ورځې غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. څرګندنه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري خو له پاکستان افغان کډوال تر ډیره د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستنی شي. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د غزان ویروس په کې لمنځه نه دی تللی. په افغانستان کې پرون په دوه ترافیکي پیښو کې لشته لږه درې تنه مړه شوي او 12 نور ژوبل دي. په دایکنډي کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار د دې ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې د یو منی بس د چپکېدو په نتیجه کې دوه تنه مړه شوي او نور ژوبل شوي دي. دوهمه پیښه د پروان ولایت په شینواري ولسوالۍ کې پرون ماسپښین وشوه. په دې پیښه کې یو 4 کلن ماشوم مړ شو او د موټر چلوونکي په شمول 15 تنه نور ژوبل شول. د پاکستان پوز وای د افغانستان پولی ته نږدې په جنوبی وزیرستان کې لشتلشه اته سخت دریزی وسلوال وژلې دي. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو په کاروان په ځانمرګي برید کې یو تن ووژل شو او یو وشت نور ژوبل شول. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په تاجکستان کې د هرات د امنیتی خبرو کانفرنس روان دی. د افغانستان د باري موټرو چلون کې وای پاکستان د افغانستان د صادراتو په وړاندې بل خند پیښ کړي.
دلته موږ راغلي یو د درې مشپدا بیګاته او د دې کې دی افغاني انګور بار او دی وای د تاجکي دی.
په کندوز کې یو مرستندوی روغتیاي مرکز د ماشومان او وړیا درملنه کوي.
هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې داسې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
په کندهار کې د غواوو سلګونه فارمونه جوړ شوي.
تقریبا ته یو سل شلنې غواګانې وسیږي او تقریبا دغه ځای پنګونې چې 2.5 لک افغانۍ ده.
هغه افغان مو ژغولې چې د هند په یو فلم کې مرکزی رول لوبولې ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هرات په امنیتي کانفرنس کې د طالبانو په اوسنۍ رژیم او د افغانانو په وړاندې د دوی په روانو کړنو توندې نیوکه وشوه. دا کانفرنس چې نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو په هغه کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین داد فرسپنتا وویل په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت سمون ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د غونډې ته وویل چې سیمه د طالبانو په اړه د پوهاوی په برخه کې یو نظر او اجماع لري. د افغانانو د بشری حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو پر حقوقو هم د هرات په امنیتی کانفرنس کې بحث وشو.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار رنگین دات فرض پانتا وای وخت د طالبانو لرسیدو وروسته زورګونه لوستي خلک د وطن پر خودو ته مجبور شول او زورګونه نور زندانیا او شکنجه شوی دي. هغه دا خبره د هرات د امنیتی کانفرنس په ولسم غونډه کې چې د جمهوریت نظام یو شمیر چارواکو او سیاسيونو پکې ګډون کړي او د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده وکړه. خلیص پانتا که څام وخت د طالبانو رسیدل د جمهوریت نظام ناکامی او پنړیواله کچ د نویو ستراتیژیکو غوښتنو پایله بولی خو لنړیواله ټولنې په افغانستان کې د وضعیت د سمون پاړه د همکارۍ غوښتنه هم کوي.
درد مو مردم افغانستان
د افغانانو درد خپلواکۍ قانوني حکومت سیاسي او ټولنیز امنیت او د اقتصادي پرمختګ فرهنګي قومي او ژبنی برابرۍ نه درلودو درد دی.
زبونی است
د طالبانو حکومت که څام په دې اړه خبرګون نه ته خود لري خطلې د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د خپل حکومت په ټول شمول والی ټینګار کړل. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې طالبان تاکتیکي اټومي وسلو ته د لاسرسي څرنګوالي ارزوي. هغه وویل کې دا شی طالبان دا وسلې له پاکستان په لاس راوړي او یا یې هم جوړونکو ته پیسې ورکړي. د افغانستان د پخوانی لړپوري استخباراتي چارواکي دا هم ویل په سیمه ونړی کې لدې سره سره چې ډیر ویل طالبانو تغییر کړي او د هغوی سپیناوي یې کاوه مګر ثابت شو چې طالبان نه دی پتر شوی. خغلی نبیل زیات کړه په سیمه کې د طالبانو د پیژندنې پاړه یو لید او اجماع نشته.
په سیمه کې یو شمیر مشخص هیوادونه هڅه کوي چې وخی طالبانو تغییر کړي. هغه څه چې سیمه او نړیواله ټولنه وایي د طالبانو یو متفاوت تصویر دی.
د هرات امنیتی کانفرنس کې بیا د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوډ له طالبانو سره د مبارزې په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې وویل دوی د وسلې په زور راغلي او باید د وسلې په زور بیا ته وشړل شي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه خبرګون نه دی خوله. د هرات امنیتی کانفرنس په څنډه کې یو بل باس په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید دی. پنل ته په خبرو کې پنارو کې د افغانستان په خوانی سفیر شکریه بارګزی وویل په افغانستان کې جنونی او خزي د ژوند لټولو برخو وشتل شوې دي او په حقیقت کې جنسیتي اپارتاید عملی شوې ده. هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د جنونو او خزو د حقوقو د نقض په اړه د نړیوالو په اوسنی پد سدریس هم نیوکه وکړه.
یوازی جنسیتی اپارتاید نه دی چې موږ یې محدود کړی یو ستاسو چوپتیا له ټولو بدتره ده. کله چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې موږ ګورم چې هیوادونه ډیر عالی بیانې ورکوي خو کله چې هلته د رای ورکولو وخت راځي ګورم چې له موږ سره هیڅوک نشته.
د هرات امنیتی کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی سبا به هم دوام وکړي. د کانفرنس له پیل وړاندې د دې ډیالوګ بنسټ ایښودونکي داوود مرادیان د ازادي رادیو تاجکیت څنګه ته ویلي وو د یو شمیر افغان سیاسونو په خوانی چارواکو په ګډون نږدې 150 کسان دې غونډې ته بلل شوې دي. مرادیان دا هم ویلي وو چې دوی طالبانو ته د یوې ډلې په توګه بلنه ورکړې و خو ځواب یې نه ورکړی. دا کانفرنس وخت د طالبانو له رسیدو وړاندې په افغانستان کې کېده. خدا دویم ځل دی چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نیول کیږي.
د دې کانفرنس له یو برخوال او د طالبانو له یو منتقد قاری عیسا محمدی سره مې مخکې خبري وکړې. لومړی مې له هغه څخه وپوښتل چې د دې کانفرنس هدف څه دی. د داسې وویل
دا کانفرنس چې دلته د هرات کې امنیتي کانفرنس د عنوان لاندې جوړ شوی ده. دلته د مختلفو هیوادونو څخه مېلمانه رابلل شوي دي. په حدود کې یو نیم بل کسان تاسو یادونه وکړه د شلو هیوادونو څخه برخه اخیستې وه او د اکثرو د افغانستان په روانو حالاتو باندې تشویش او اندېښنې وي او د دې لپاره د حل لاره چې څنګه کولی شو یو سوله ییز د حل لاره پیدا کړو نو لوی هدف
ډیر مننه. قاری صاحب محمدی ځینې وایي چې په دې کانفرنس کې ازمویل شوي څیرې برخه لري. هغه څیرې چې کله یې حکومت په لاس کې وو او د نړیوالو ملاتړ یې درلود طالبان یې مات نه کړل شول اوس به نو څه وکړي؟
د منتقدینو انتقاد په ځای باندې دا په ګډونوالو کې هم ځینې دوستان چې کله خپلو کې سره کښېني دا انتقاد هغوی هم لري موږ هم لرو. کوشش په انشاء الله داسې کوو چې په مرور د زمان سره اوسو کولای چې داسې څیرې چې د افغانستان ولسونو خلکو ته محبوبې څیرې وي د منلو وړ څیرې وي د ولس په وینو باندې د هغو لاسونه ککړ نه وي په غصب کې د ولس په د افغانستان په تباهي او بربادۍ کې برخه نه وي اخیستې داسې څیرې
قاری صاحب محمدی پخوا دا کنفرانس چې جوړېدو د افغانستان حکومت او یا نړیوالې ټولنې ملاتړ کوو، یعنی له مالی نظره تمویلو، له 2012 څخه دا کنفرانسونه جوړې شي، اوس څوک تمویلوي؟ هر کنفرانس ته بنچې مصرف لري؟
زما په نظر باندې کوربه هیواد په دلته تاجکستان ده، او تاجکستان د دې خلکو چېار افتتاح هم کوله، د تاجکستان د بارنیو چارو د وزارت نه چې کوم نماینده راغلی وو، هغو خلکو ته راغلات وویلې او ځینې اندېښنې هم بیان کړلې، او د افغانستان په طالبانو باندې ځینې نیوکې هم وکړې. نو داسې دقیقا نشم ویلې، خو د ظاهر حالاتو نه داسې معلومېږي چې همدې کوربه هېواد به کېدای شي له مصارف کړي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې ځینې وایي چې داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي دي چې د کنفرانس په پیل کې د ملي سرود پر ځای د یوې بلې ترانې ژغولو د ځینو ترمنځ خپګان او ګیلې پیدا کړې، جنجال یې حتی پیدا کړو. دا خبره څنګه ده؟
جنجال چې شی پکې خاص ونه لیدل سو، خو هو د ملي سرود په ځای باندې چې دوم پاک الفاظو به سندرې ورته وغږول سو. ما زه خپله هم د منتخبینو جنبې ځلی وم چې انتخاب مې پورې باندې وکړ، چې دا خو یوه ملي غونډه ده، د ټول افغانستان ولسونه دلته پکې شتون لري، او تاسې خو دلته د افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوئ، بیا ولې د افغانستان ملي سرود نه غږوئ؟ بیا ده وویلې چې دا موږ ته د کوربه هېواد لخوا ویل شوي چې موږ ته هغه قدم نه غواړو. یعنې د خبرو نه ځان واړه او راواړو، ځانونه تېر را تېر کړه. یو څه کې به موږ سیاست نه کوو، پاک صفا سوتره په وطني الفاظو کې درته وایم. اوس هم په ځینې خلکو کې تبعیض او تعصب ته خو موږ کوشش کوو چې دا خلک د تبعیض او تعصب د دایرې نه راوباسو، ورو په ورو یې دا خلک سم د انسانیت دایرې ته داخل کړو، چې موږ د خاورو د دې جغرافي اوسېدونکیو راځئ چې سره جوړه وکړو، یو بل ته قدر و عزت وکړو، یو بل ته په درنده وګورو، هېواد ته وګورو. د هېواد هغه ملي ارزښتونو ته چې په هغه کې د افغانستان بیرغ هم ده، همدغه ملي سرود هم په کې ده، دې ته هم موږ په هغه وګورو. کوشش هم کوو، نیوکې هم پرې باندې کړي دي، خو داسې هغه په منځ کې تشنج چې هغه نه ده راغلی. او هیله مند یم چې انشاءالله په آینده مجلسونو کې به دا خلک دې نزاکتونو ته متوجه شي، او متوجه کوو به انشاءالله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او پاکستان په پوله کې د سوداګرو یو بل ستونزه د بارونکو موټرو یو شمیر چلوونکي او سوداګر وایي د پاکستان حکومت له تیرو درو ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګور یې پکې بار کړی دي له تورخم دروازې واړوي. دوی ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان دي، خو افغانستان په خپل نوم صادروي. د دې موضوع جزئیات واوري.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پر انګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له 25 ډیر بار وړونکو موټرې له تیرو درې ورځو راهیسې ولاړې دي، او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ راغلي یو د درې مشپه د بیګاته، او دې کې دی افغاني انګور بار، او دی وایي دا تاجکی دی. اوس به خبر روانه د کابل نه به زمانه سیګي د ګاډي دی.
د انګورو سوداګر ته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وایي
انګورو خرابېږي، د منځ زده خو ځان نرمه یو نه تر اوسه پورې خو نه دی خراب شي، خو باید نور امکان لري خراب شي.
نو موړې زیاته وی کنه نه موټرو ته اجازه ورنکړل شي، نو تر سبا د انګور خرابېږي چې د او نورو سوداګرو ته به میلیونونه افغانۍ زیان واوړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه نه وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نور الدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ، او لزایي حکومتي مسولینو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل خبرې کړي. خو د یاد پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې دا دویم ځل دی چې د بارونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستانی حکومت له لوري تړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې د یو مسؤل خانجان الکوزي نظر هم ولرو، خو له نوموړي سره تر بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانیدو چې نظر یې ولرو. خو ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان له لوري چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي، خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لوري په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړیږي او دروازه پرې تړل کیږي. هممهاله له کرښې هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې یو مسؤول ایمل شینواری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له لوري چې کوم انګور ورزي د حکومت رسمي تایید هم لري، خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته صادر شي. هغه وویل
درې ورځې کېږي چې انډلشل موټر په تورخم باندې د انګور ولیاړ دي. دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی، دلته کسٹم ولی چې دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیر کوي. نو تاجکستان او افغانستان د انګورو په منځ کې ډیر زیات ډیفرنس دی. تقریبا 19,000 ټنه د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګورو ټیکس دی. نو دا یو ستونزې موږ تر مخته شوې ده. نو په دې کې موږ پرون یو 450 ارتالم کړه دی.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پاکستان د سیمال پرنګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تیره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله، خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي افغانان د اقليمي بدلونونو له اغیزو سره د مقابله په خاطر عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د یکشنبه پر ورځ پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو له ډلې دی چې له اقلیمي بدلونونو او طبي پیښو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د بیلابیلو طبي پیښو ځینې قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د موضوع جزئیات واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي په افغانستان کې بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده چې د طبي پیښو له امله رامنځته شوي بحران ته رسیدنه وشي. دغه سازمان د یکشنبه پر ورځ پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې له ډیرو اقلیمي بدلونونو او طبیعي پیښو سره مخ دی. او چا ویلي په افغانستان کې سخته وچکالي په ډیریدو ده چې د خوراکي توکو د کمښت لامل کیږي او لوږه ډیره وي. د اوچا په وینا په افغانستان کې د تودوخې درجه په نړۍ کې له اوسط درجې لوړه ده او د چاپیریال تخریب به د کرنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بیلابیلو طبیعي پیښو یو شمېر قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل چې له 4 کلونو راهیسې خپلو کروندو ته پوره اوبه نه لري او نه یوازې د کرنې له لارې خپلې اړتیاوې نه شي پوره کولی، ورسره پوره وړی هم دی.
هر کال مو لس یا شل خروار غنم اخیستل چې د خوراک په شمول یې زموږ د ټول کال لګښتونه پوره کول. خو اوس په تاوان کې یو. کوم غنم مو چې ذخیره کړی وو کله مو چې بیا وکرل راشنه نشول او موږ ته یې ګټه هم نه در رسیدلې. اوس په پورونو کې ډوب یم.
د میدان وردګو د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکو سید جان چې درې میاشتې وړاندې کرنیز ځمکې او د باغونو ونې سیلابونو وړي، ازادي راډیو ته وویل چې دومره مرستې نه دي ورسره شوي چې اړتیا به پوره شي.
سیلاب زمینای ما را کل شبردای
سیلابونو مو ټول ځمکې وړي دي او هیڅ هم پاتې نه دي. ونې او باغونه له منځه تللي دي. یو څه مرستې را سره شوي دي. حکم بنسټ یا موسسې داسې مرسته نه ده را کړې چې زموږ ستونزې حل شي.
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد علي هم چې د وروستیو زلزلو له امله یې کور او توکي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی سرپناه ته بیړنۍ اړتیا لري.
زموږ ټول کور نړېدلی، هر څه مو چې درلودل تر خاورو لاندې شول او اوس هیڅ نه لرو.
لمړنۍ غوښتنه مو دا ده چې سرپناه راته جوړه شي، نه خس، نه لرګي، نه ګاز او نه سکاره لرو. موږ ته د سرپناه وي جوړ شي چې اولادونه مو له یخنۍ وژغورل شي.
هرات ولایت په اکتوبر میاشت کې د یوې مرګونې زلزلې شاهد و چې د اوچا د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 تنه یې مړه او تر 2000 زیات ټپیان کړل او تر 3000 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونې ده چې یوه میاشت وړاندې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت د بحران پراخېدو خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دغه سازمان په وینا د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د سلګونه زره کډوالو د ایستلو له امله به په راتلونکي ژمي کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډیر شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 6500 ته رسیدلی دی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وایي له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغېزمنوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد پنوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لک افغانۍ په لګښ د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر سوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی تقریبا ته یوسل شلنې غاګانې وسیر او د تقریبا دغه ځای پنګونې 250 لک افغانۍ ده. دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخوا شي اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیږي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 ته رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانی دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم سته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډر جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنالو راچو بیا لوشو پسته چې مو لوشل بیا ځاینو پسر پاکو چپسر پام کار ماپشن د خو بیا دا شپشت پسورا چول وشنګ دي د سپایانی دي
اسری وسایل وشل کو دا سدر سنگ پرولل کو د غاو د چوای پلمبو اغه کو نور داس کارونه جله کده زای سپکه ده و د ماشین پرولو د ماشین پکه ده و د ماشین جوړول داس پاسری وسایل کار نه.
د معلومات لمخې دا مهال کندهار کې دوه لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکې فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د یوې فابریکې مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو په اړه د پالیسي نشتون او د بهره راوارد شوو شیدو د پلور بازار اغیزمن کړي.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده. دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلی دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې واده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرره کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکی دی او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
په کندز کې د بشری ټولنې لپاره د سعادت په نوم یوه خیریه روغتیایي مرکز د هغو ماشومانو درملنه پیل کړې چې د بدن غړې کاشه دي. د دغه روغتیایي مرکز د مسؤل د معلوماتو له مخې پروان کال کې دا دوهم ځل دی چې دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې د خپل شکل څخه زوري شي، شونډې او تالوی څیری وي او یا هم سخت سوي وي. تفصیل په دې راپور کې
په کندز کې د هغو 260 تنو ماشومانو درملنه پیل شوې چې خپل شکل څخه زوريږي. د یاد ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې د 15 ورځو په موده کې به د هغو 260 تنو ماشومانو عملیات ترسره شي چې د خپل شکل څخه زوريږي، شونډې او تالوی څیری وي او یا هم سخت سوي وي. د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احمد الله حکمت آزادۍ رډیو ته وویل چې د دغو بې وزلو ماشومانو درملنه د عامې روغتیا په همغږۍ سره د سعادت په نوم د یو خیریه روغتیایي مرکز په مرسته په وړیا توګه ترسره کیږي.
نه دا یو د لبچاک او کمچاک مریضان، نور د سترګو مریضان، او انشاءالله یو بل پروګرام هم لرو چې هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې داسې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
د سعادت د خیریه روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر نورالله عرفانی وایي په روان کال کې دا دویم ځل دی دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې له خپل شکل څخه زوريږي.
د روان کال په لومړي پړاو کې موږ د 155 ماشومانو درملنه وکړه او په دې دویم پړاو کې به د 260 ماشومانو عملیات ترسره شي. دلته د ماشومانو درملنه په وړې توګه ترسره کیږي. موږ د شمال ختیځ زون په کچه خپلو هیوادوالو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو.
ډاکټر عبدالغفار چې په ترکیه کې اوسیږي او هر کال افغانستان ته د سوی شکل ماشومانو د درملنې په خاطر راځي، هغه آزادۍ رډیو ته وویل
دا سلسله د لاپچا او کامچا کندوز کې خو زه د ډیر وخت نه څو کال نه مسلسل هر څلور میاشتې پنځه میاشتې پس راځم او دا پروسه مخکې وړو. دلته کندوز کې تقریبا د بدخشان، تخار، بغلان، خپل کندوز او ورسره بعض ناروغانه ته مزام د کندین هم راغلي.
سفر محمد چې د بغلان د بورکی ولسوالۍ څخه خپل 15 کلن لور د سعادت روغتون ته د درملنې په خاطر راوړې و، هغه راته وویل
فار سال دو طفلی ما د امیر شفاخانه عملیات شد، خدا را
زما د دو ماشومانو شونډې او تالو څیری وو. د یوه درملنې سږ کال ترسره شوه او د سوی شکل ستونزه حل شوه او یو مې اوس د درملنې لپاره راوستی دی. ډیر خوښ یو چې دوی په وړیا توګه د بې وزله خلکو درملنه کوي.
فایز محمد چې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ څخه خپل درې کلن زوی یاد روغتون ته د درملنې لپاره راوستی وو، دی هم خوښي څرګندوي چې د ماشوم درملنه په وړیا توګه کیږي.
زما د زوی شونډه څیری وه، موږ سخت ځورېدلو، خو د کمزور اقتصاد له وجې مو وس نه رسېده چې د خپل ماشوم درملنه وکړو. خوښ یم چې اوس په دې روغتیایي مرکز کې زما د زوی درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي.
د بشری ټولنې لپاره د سعادت په نوم د دغه خیریه روغتیایي مرکز د مسؤل د خبرو له مخې چې تیر کال دوی په څلور پړاوونو کې په یاد ولایت کې د هغو 900 تنو ماشومانو درملنه کړې چې د خپل شکل څخه زوریدل، شونډې او تالوی څیری وو او یا هم سخت سوي وو.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادي رادیو واوري.
ستاسو له پیغامونو
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شہید یہ غزنی ولایت کا اڑکا کے یاسم البتہ غزنی ولایت شاخ کا دے غزنی کو ہم تن یوم حاصل یم غان چے مزل کے چار وقت پوری ورتی گی دے غزنی پر ہم تن دے کے لیے نت تن لقبل او تے زمج دے نوڑا اقتصاد دے پی اقتصاد دے مل نہ شکوڑے چے پتہ دوام ورکو او زه نه وای محاسبیم غانم دے چروک بدورتی گی او پلان تا اروان ضروریات اړتیا ورکړه کړی یا ورته ورکړه ټیکټاک ورته ورکړه یا بدل اچا ورته زیات ډیره مننه.
السلام علیکم. زه د آزادۍ رادیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورورک، پیسې په نه کر راسته اخیستل کېږي ورور.
نور اسلامي مهارت نه غواړو چې دا خپل د لغمان پرسونل دی تر غیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته په ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او لادرانه یدن له امیر المؤمنین له خواهش کوم چې دا حمله دې بدله شي. که دا حمله دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تبلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي رادیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ دې خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پدار دي. سونه ماجرین در پوتراسو ټونه ټونه مرسو ټونه ټونه دکې زایس یو به تعالی دی او کې سي جوړ سي. نو سلام با احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له دې سره د خبرونه نیمهي برخه ته ورسیدو. اوس په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې دي. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسنی شرایط ناوړه بولی او وایي د شورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي واکسیناتوران هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. د پاکستان پوز وایي د افغانستان پولي ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې لږ تر لږه اته سخت دریځي وسلوال وژلي دي. د پوز د عام اړیکو څانګه وایي چې دغه عملیات تیره ورځ په سره راغه سیمه کې کړي دي، خو دا معلومات نه دي ورکړي چې وژل شوي وسلوال د کومې ډلې غړي دي. او نامعلومو کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یوه عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي راډیو د ازبکستان څانګې د آس فرند ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړی. دا شعارونه داسې مهال لیکل شوي چې د ازبکستان چارواکي وایي چې د عبادت ځای شاوخوا یې امنیتي تدابیر جدي کړي دي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو 15 دقیقې ونیز بحث خرغلاست وایم. په نننني بحث کې باید پاکستان اړوند طالب لوړپوړو چارواکو پورستو سرګندونو باندې چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په غبرګون باندې څرګندونه کړې دي. په دې باندې به بحث ولرو له خپل درنو میلمنو خاغلی شفیق همدرد سره چې د سیاسي چارو شنونکو دی، همدارنګه خاغلی سید زاکر شاه سادات سره چې د سیاسي چارو شنونکو دی. دوی دواړو ته خرغلاست ویم. ورسته به له دوی دواړو نه پښتنې مطرح کړو، خو په سر کې به ورشو په همدې مورد باندې به یو ریپورټ په ګډه سره واورو. دا چې د طالب چارواکو دغه د پاکستان ضد څرګندونې د پاکستان افغانستان په اړوندو مسایلو باندې څومره اغیز پرې باسي او د افغانستان پاکستان اړیکې به پراتلونکي کې په څه حالت بیایي، او همدارنګه د پاکستان د دغو وروستیو اعمالو اصلي جرړې او ریښې په څه کې دي، په دې اړه باندې به ګډ ریپورټ سره واورو. بیا به بحث ته ادامه ورکړو. له پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړ پړو طالبانو ان هغه څیرو خبرګونونه پارولې چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر خګړه وا دا خګړه په داسې بدې باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړ پوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وارد مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډیر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیانو خو پاکستان بیا د دې خبره سو کاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
ساول ور مهاجر روان وو د پاکستان د پای هم بلل د اسلام لنګ هم بلل او نن بیا مهاجر ستاسو وطن زیات مهاجر کله ستاسو وطن پروت پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا به په کوچه کې پروت بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتون سیمه ده یا به په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د استلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توند سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي د چارو شنونکو او خبريال طاهر خان په اړه ازادي رادیو ته ویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیدار کوشش کیږي چې را دغه تشنج یا د کشیدګی چې کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځای باندې جاری وي نو ماحول داري چې د مستقبل لپاره هم خنه دی. پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د الیکو لپاره سراج الدین حقانی بیان هم دی ته ګورم چې یو خدای افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه د غرنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه ډیر زیات خلکو باندې خونه لګي خو ځنې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړی شي.
د راپورونو لمخې پاکستان تر دې سبان دي څلور لکه افغانان لخپلې خاورې استلی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د استلو پریکړه په طالبانو د فشار دراوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تاریخ طالبان پاکستان لملاتړ لاس پسر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزې بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینی اندېښمنونکي پایلې رامنځته کړي. راپور مو واورید چې د پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو جبري ستنولو د لوړ پوړو طالب چارواکو توند عکس العملونه پارولې دي او رستر بلې په دې مورد باندې د طالبانو په لوړ پوړو لیکو کې خبرګونونه زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ حمله کې څنګه چې تاسو واورید طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې وي. حقانی له هغو لوړ پوړو طالب مشرانو بلل کیږي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل او آن یې د پاکستان او د ټي ټي پی د پاکستاني طالبانو د مقامات ترمنز د خبرو منځګړیتوب هم کړی دی او همدارنګه ځینو نور طالب لوړ پوړي چارواکي هم په دې مورد باندې غږېدلی دي او توند ژبه هم کارولې ده. اصلي او لومړی بحث کېدای شم دا اوسي چې د دغو لوړ پوړو طالب چارواکو پاکستان ضد د څرګندونې په څه معنا دي او څه اغېزې ښایي ولري. ښاغلی همدرد او ښاغلی سعادت بیا هم ستړي مشه. ښاغلی همدرد تاسو غواړم اولم دغه پښتنه وکم.
علاوه سره سلامونه تاسو ته تاسو اوریدونکو او تاسو ملماته. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې ځینې طالب چارواکي د پاکستان استخباراتو د پاکستان استابلیشمنت او بل اخره پاکستان ته څه نږدې دي وي چې کومې سرګندونې کوي هغه ډېر مختاتانه د پاکستان په اړه. نو هغوی زه فکر کوم مجبور دي د حالاتو نه د پاکستان د ډیسټابلیشمنت کوم چلن چې د افغان کډوالو سره اوس خو د سوشل میډیا زمانہ د دغه ویډیوګار چې خبريږي د خلکو په خزو باندې ظلمونه په زور باندې دوی د مالونو اخیستل او د په موټرو کې کېنول او زندانونو ته لېږل بیا را لېږل یعنی باندې باندې قصې دي نو په دې اساس باندې دغه چارواکي مجبوریږي چې په دې اړه باندې یو خبرګون وکړي یو بل د تیرو تقریبا لاغه وخت نه چې په پاکستان کې د عمران خان حکومت را نسکور شو د افغانستان د اوسنی حاکمانو د پاکستان د استابلیشمنت تر مابینز یا د حکومت تر مابینز اختلافات ډیر شول ځکه د پاکستان د دې استخباراتو یا د استابلیشمنت خاص غوښتنه وي اوسنی حاکمیت نه بدون قید شرط د دوی د مخالفینو ورستنول وو ورسپارل وو خلیصاله کول وو او ځینې نور غوښتنې وې چې هغه په هیڅ صورت سره هم دغه اوسنی حاکمیت نشوي منلو ځکه په لاندې صفوفو کې دوی ته بغاوت پراتونکو کې پیدا کېده دوی د شل کار چې مبارزه کوله تر کوم نام لاندې چې ګواکې دوی اسامه بن لادن امریکا ته ونه سپاره او دوی حاکمیت ته مغې ونه فر لامل لمنځه لاړ نو اوس د کوم اساس باندې دغه سي خلک چې شل کاله د دوی سره څنګه په څنګه وګفو وګو ولاړو هغه وداسي و حاکمیت چې شل کاله د دوی مخالفت کې تقریبا یو برخه کار هم کړی و هغه څنګه وته ور وسپاري نو په دې اساس و مجبور کې د فشار چې د خلکو د خوانه او کوم حالات دي
دغه خپل کې وجهه مجبورې صحیح مننه همدرس خغله سید زاکر شاه صادق مننه لته سنم چراغلی بس ام دغه اول بس غواړم لته سنم و پختم مترکه مچ دغه د پاکستان زت سرګندونی بتسا غیزو معنا ولري
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن همدرس ته تاسو ته پروګرام اوریدونکو ته په ټوله کې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده چې که هر څونه هم د مجبوریت لمخې د تاریخي دښمن کور ته پناه وړه ده لکه چې کلم خپل کور ته راغله خامخا خپل ملي ګټو ورته مخته درېدلی او خپل د ملي ګټو پر مبنا تصمیمونه نیولي کته هم چې ترخه تجربه د مجاهدینو راتک سره وشوه مجاهدینو راتک سره بخنه غواړم داسې حالات او خود شو چې د افغانستان اغه په اصطلاح ټول حاکمیت د پاکستان د نظامیانو په لاس کې او د افغانستان ټول هستی پاکستان ته انتقال شو کاغه نظامی وسایل او کدا په اصطلاح نور وسایل او کدا ټانکونه او کدا تیاری لکن دا ترخه تجربه چې دا وی په دوره کې تکرار و بیا د طالبانو په اوله دوره کې او څه د شیان مخنیوي وشو خو بیا هم حاکمیت یو اندازې پورې چلتم کاته د پاکستان په لاس کې او د استخباراتو په لاس کې ځکه د دوی اکثر کورنۍ له اخواته پاتو ټول اوسنۍ حالات هم چې وینو داسې ترخی تجربې د اوسنۍ طالبان ته چې د دوی د پلارونو نه دوی ته وس د میراث پاتې د دوی د پلارونو سره کمې کانې چې پنجاب واکداران کړی دي نو دا خو دوی هم نشي راولې دوی هم بل اخر افغانان دي د دې خاورې بچیان دي په دې پیګه چې د افغانستان ملي ګټې تر هڅه بل وړي وي او هر افغان ته بل وي نو داغه تاسو چې کوم تصمیمونه وسنی حاکمانو نیولې دي د فکر کوم یو څه د پاکستان د فارو د پاکستان د حکومتونو یا د پاکستان د پالیسی جوړونکو د فارو د نن منل ور دي دا خبرې هغه دا چې دوی کوشش کوي چې د ترپای پورې افغانستان تر کنټرول لاندې ولري او د دوی په اصطلاح په اساس چې بهر نه کې تصمیم نیسي خبرې به کې بیا په خواني حالتونه بیا میلیارډونو ډالر وي بیا پاکستان ته د ټول راتویږي او پاکستان به د لوی سرمایونه خپل ځان ته ګټه پورته کوي چې یو ځل اټوی قدرت شو بل ځل ته بیا هم پاکستان خپل د تجارت په خاطر خپل د سیاست په خاطر افغانان یو ځل قرباني کوي خدا اوس تاریخ ثابت کړی چې افغانان بل اخر افغانان دي که هڅه کوي په هر جامه کې وي چې خپل وطن ته راورسېږي خپل د ملي ګټو په خاطر خامخا خپل موجودګان کوي او په یوه ځانګړي توګه په دې اخر کې تاسو ګوري دا بنیادی کارونه چې کم روان شي په افغانستان کې دا ټول ګاونډیاوي ورخته کړی
کدا د قشتیپی مساله دا کدا ول د کونړ د سین مساله را یاد شو اوس قاتیس توګه اوس حاکم نظام وای چې په کونړ سین باندې چزمات سر په بای تمام شي وای منګه دا بند جوړو او په درې نقطو کې به جوړو یعنی دا غشیان چې اوسنی فاکستاني چارواکي هم دیتا اړستلې دي چې در اخره دغه دښمنی وکړه چې دغه مظلوم مهاجر ګرځي داسې مهاجر نو چې دی په برخه کې خو پښتونخوا په سیمه کې پراته او پښتونخوا د تاریخي افغانستان برخه ده د دې نه څوک انکار نه شي کولای نو سربیره پر د خپل دښمنی د پینځاویا کلنې عمر سره هر ورځ ثابته کړی ده په هر دوره کې ثابته کړی ده دا غنه دوی لا سرپلاس کیږي هم نه یعنی لاس سرفیگی نه
منن...
او افغانان دم پکار ده چه ده چورت متحدش
صحیح مننه سالات سیب بلا موجود ده چه ده پر طالبانو بندی ده فشار راولو دو اغا اصلی جرد یا ریخی ده امریکا ده سول انستیتوت پا باور بندی ده چه پاکستانی چارواکی ده تی تی پی یا ده پاکستانی طالبانو ده تحریک پا بلندی ده افغان طالبانو ده مبارزی او یا نه همکاری پا برخه که اغوی گیلمندی یا وای چه پا دی برخه که چه توقعات چه لی طالبانو کدل اغا اینه دی پرزای کردی طالبانو لاغی دلی ده طالبانو ده بحرانوی چار و سرپرست وزیر امیر خان متقی هم چه وقت مخی ویلی و او پا لوی کچه بندی پا دی معتقد دی چه ده تی تی پی تحریک ده چو رزو تحریک نده بلکه خپل متقی خبری دی چه ده ده چو کلونو تحریک دی او پا دی شکل بندی چه دوی محو کول غواری امکان نلری دقی مسئله تا پا کتو بندی چوم را واقعا پاکستان ده مهاجرین دقی مسئله ده فشار ده علی پتوگ بندی کارایی او تروس بندی پا دقی پالیسی که چه فشار راوری کامیاب شوی خاقلی هم درد غوارم لطاس ده او پختم
بختی داده چه پاکستان د ملکی حکومتون خوال تا اسم اطراح ندیزه که دا او سرپرست حکومت چه راغلی دیتا دا پالیسی چه ورکر شوی دا نو دی بیچارگان مجبور دی چه اغا تدبیه چه نو مجبور که خبر دا پاکستان دا استبلشمنت تا دوی په دې تاریخ په وګدو کې لټورو هغه لارو نه د افغانستان په مقابل کې استفاده کړې ده چې هغه د افغانستان په حکومت او په حاکمیت باندې په دې تیر تاریخ کې فشار واردولای شوای مثلا د دې ډیورن کرښې په وګدو کې دغه دوه لوی دروازې چې د سپین بولډک او د تورخم دغه د افغانستان کله د تولیداتو د سبزیجاتو د میوه وخت چې کله راورسیږي نو دوی په هغه خاص وخت کې دلته یو پیښه کوله او دغه دواړه دروازې به چې دي بندې به کړلې او دې طرف ته به دا مالونه چې دي هغه به خوسا شول هغه به په بد حالت شول او د خانانو ته به ډېر زیات زیانونه او تاوانونه ورسېدل لیکن و بل طرف ته د دوی مالونه چې دي منځنۍ آسیا ته به ترانزیت باندې روان وو دوی مثلا هر کار د افغانستان په اړه باندې په تجارتي یعنی په اقتصادي برخه کې کولای شوای لیکن د افغانستان د دې مسلې په هیڅ هم د یو سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده کړې و بل مسله د مهاجرینو مخکې به داسې کول چې مهاجرین به نیول او زندانونو کې بیا چول بیا به د افغانستان نه پلاوی ورتلل او هغه به بیرته خلاصول لیکن اوس دغه اقدام چې دوی کړی دی دا د فشار هغه تر ټولو نه لویا حربه ده چې دوی د افغانستان د حاکمیت او د افغانانو په مورد باندې استعمالوي نو دا هم زه فکر کوم چې یو لویه مسله ده د فشار اعلی او خو ده لیکن زه و دې ته په چورت کې یم چې دومره لویه فیصله د ملګرو ملتونو د سازمانونو په شتون کې د بشر د حقونو نړیوالو سازمانونو په شتون کې دوی دا فیصله کوي زه دې ته اندېښمن یم چې ګویا دغه سپټ زمایم چې شیونه لري پټ تعهدات او فټ کومه مسله په دې اړه باندې موجوده نه وي ځکه دا خو یو لوی بشري ناورین دی چې دوی یې ترسره کوي او دا خو ډېر یو لوی ظلم دی دا خو یو جنایت دی چې دوی ترسره کوي نو په دې اساس باندې زما اندېښنه دا ده چې ګویا لکه د دوه توافقات چې هغه پټ زمایم لري دا سی یو پریکړه د دې تر مابه نه مشوي لیکن ظاهرا کوم وضعیت چې دی هغه د عمران خان د حکومت څخه پکې دوه وروسته د دې حاکمیت او د پاکستان د استبلیشمنت تر مابه ترنګلتیا رامنځته شوه ده
د پاکستان د استخباراتو یو خاص رادیکال برخه، خاص افراطی برخه چې د دې پروژې هغه په افغانستان کې د تغییر د پروژې هغه سرپرستی ور په غاړه او چې پراس کې جنرال حمید او فیض حمید دغه د ګوکه کېدل نو ورسته او د په دې د پاکستان په دې استابلیشمنت کې یا په دې پاوز کې د وینو وړلې قدرت تر رسیدل لکه دغه اسی منیر چې د مخ کې د ایسای مشرو دا بیا ولېګل شو یو چیرته یعنی برطرف کړل شو، برطرف هم نو په یو ځای کې مثلا په کراچۍ کې بیا دغه ورسره په پېښور کې د کلوردو مشرو ترېغه ورسره دغه ډلې تقریبا یو نظامی غونډې کودتا خپل په مابند پرسبلیشمنت کې وکړل او خلکو چې په افغانستان کې د طالبانو حمایت کوي یا غ ملکی حکومت چې په پاکستان کې د عمران خان او شاه محمود قریشی او ځینو نور خلکو چې په نړیوال سټیج به د طالبانو ملاتړ کاوه یا په خپل د طالبانو د وخت رسیدلو نو ورسته دوه اسلامي لوی کانفرنسونه د او آی سی کانفرنسونه په اسلام آباد کې چېونی ول شو نو دغه حکومت ته خوانو اغه خلکول او اغه استکول او نور خلک قدرت تر رسیدل او اغه منځوي کول په پاکستان کې په خپل یو تغیر راغی چې د دې تغیر سره دغه روابط هم د دواړو تقریبا ملکونو ته مابین دغه سیاست سره خراب شو نو دا د فشار د اهلی په توګه باندې استفاده کوي خو ځمان دې نه ده چې د دومره لوی سازمانونو په موجودیت کې د دومره تعهدات په موجودیت کې چې د دواړو هیوادونو یعنی کچیرته د پاکستان حکومت هم یا بل حکومت د کوم کډوالو په اړه باندې داسې یو اقدام کوي نو د دوو هیوادونو تر مابین به توافق موجود وي تر هغه وروسته دا کار کولای شي نو دوی خو یک طرفه دا کار
پروکړه ده. مننه همدر صاحب. خغله سادات غواړم لتا سم دغه پښتنه وکم چې د ټي ټي پی مسله څومره پاکستان ته مهمه ده او اوس یو اس آی پی چې ویلي د سول انسټیټیوټ د امریکا واقعا هم دوی دغه د کډوالو مسله د فشار په توګه باندې کاروي دي په کتو چې طالبان لکه زیانګال دي له مالی لحاظ او همدارنګ د اړیکو په لحاظ باندې او ممکن په پاکستان باندې هم تکیه وکړي په ځینو حالاتو کې څومره دغه مسله واقعا رښتیا ده؟
پرته له شکه په دې کې هیڅ یعنی غن شو کولای ځکه چې پاکستان مختلفه حربي کارولې د افغانستان مختلفو نظامونو تر حاکمیت لاندې حکومتونو باندې نو دا هم یو بل حربا و چې دوی وکړول لکه دای بل عرض دوی سنجول نو زه فکر کوم چې دوی خپل هم په تاوان باندې تمام شو هم ډیر بدنامه شو په دې کې هم هغه په اصطلاح دښمنی چې دومره ډیر تر د ژبه په سر نو لا نور هم هغه د دې خپل وفادار کړي هم د دې پر خلاف کړل چې دا حقیقت کې د دې په ګټه تمام نه شو بلکې د دې په نقصان تمام شو خو لبلې خوانه سره د چ افغانان د دې مجبوریت شپې به تیری په دې لاند د مده کې چې دا راکاګل شي وی دي نګ دې میلیون تر اورسه خبره تلور لا کو نه واوختله یعنی هغه مرسته چې باید شوی وي د په ځای چې اوس پاکستان ته کیږي اوس به دا مرسته افغانستان ته راځي او دا بیا هم د افغانستان په ګټه تمام شو د افغانستان د اوسنی حاکمانو په ګټه تمام شو بل اخر د افغانستان د راتلونکي په کلب نو اوس بیا د لپاره چې دوی خپل هغه پالیسی ته په یو بل شکل باندې تغییر ورکړي یعنی د ګونه لوبه شروع کړه چې اوس ګواکې د محکمې په فیصله باندې تکیه کوي چې محکمه ګوې فیصله کړي چې دا شی باید ودرول شي یعنی د باقي یو میلیون لپاره یعنی اوس اقدامات نه غواړي سره چې وکړي چې راوي کاږي لکن د دوی خپل کله کله وی چې مرغ زیرک د دودامګیر اس دوی خپل په دام کې خپل گیر شول که جګړه یې لار ونیوله هم په نقصان تمام شو که غلط سیاستونه وکړه چې د افراطی ډلې راوروزلې د افغانستان د بربادي په خاطر هم د دوی په ګټه تمام نه شو او کووس حال اوسنه حالت ده هم دوی د اقتصادي لحاظ ده نظامی لحاظ ده د مذهبی او سیمایز تورنیز ستونزه لحاظ دومره غرق شوی دي چې نور د خپل د نجات لاره بالکل دی ورکه کړی ده په دنه نه هیواد کې بلوچستان خپل د ازادي په خاطر ټول مسله شوی دی په هر ځکه په دې بریدونه خختی که تاسو نن اوریدلې پرون مو اوریدلې خامخه په مختلفو برخو کې هم په پښتنو سیمه کې هم بلوچانو کې د دوی په مقابل کې شدیدن عکس العملونه اوس نظامی شوی د مسؤلیت نه افغانستان لري نه نور ولسونه لري نه نور هیوادونه لري دا خپل ځدی کړنګي چې دوی مخترازي دا چې دوی کړنګي اغبري بي لکه دا اوس چې په غږ وشو دا واز دغه د افغانستان دومره وکړي چې هغه مرې بلای شي دا معنا لري دا خبره دا تاریخ هم خوده لري په خو هم مګر به شک چې اوس دې په بد حالت کې یو لکه کوراسې راغله دا ډیر سخت ورته وی دا اوس یو فکر وکړو چې دوی سره دومره ویرا ده چې د محکوم افغان خاورې پښتنو ته حتی د پیښور د کوټ پښتنو ته د ویزې سیستم را ایستل چې هغه په پنجاب سیمه ته ځینو د ویزو په اساس بزګیلته دا په خپل داسې داهر چې دوی ټول لمنه نیولې ده او د پیر اسماعیل خان کې د نن سهار په اسلام دی باندې نظامی اتکونه او په اسلام انتحاری حمله شوې دي
مننه کوم ښاغلی سادات البته په دې مورد باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک یم یو تلیکلیو د سراج الدین اخانی خبرې چې د پاکستان د غپلې غیر عادلانه بللې و زینو او ریدونکو زموږ د فیسبوک د مینوالو کمنټونه هم شته هغه هم لاندې لاندې وایم چې د هغوی کمنټونه هم پاتې نشي نیک محمد صافی لیکلی پاکستان اوس ټولو ویدو او ویښو افغانانو وپېژند چې د ده په خبره البته د ویل چې پاکستان د دوی دښمن دی او احمد سلیمان خیل لیکلی افغانان راباسی چې د پاکستان ښه نه پرې کیږي همدارنګه ځینو نورو کسانو بیا د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې لږ څه په ځنډ بللې یعنی ویل چې یو میاشت په دې مسلې تیره شوې ده او بیا اوس نیوکې کړي لا کېدلې ضابط خان دا مسله لیکلې ده او همدارنګه اسماعیل صادقي لیکلی یقین نه کوي چې دا وړی دي شړی شي دا هسي ګاب دی ویل دي همدارنګه لال محمد لیکلی دی پورای و میاشت روسته تند نیوکی کومه ګټه نه لري احمد ابراهیمی لیکلی البته چې دغه پریکړه د خبري ورسره موافق دی د سراج الدین اخانی له خبرو سره همدارنګه زینی کسانو بیا لیکلی دی چې هغه کسان چې په پاکستان په ګټه دی په درد خوري هغه نه راباسي او امدارنګ عزیز مليار لیکلی دی ته سیاست وای هیڅ نشته خپل کی جوړ دی د ازادي رادیو پروګرامونو په دې مورته شته هلمنم چې تاسو په فیسبوک او پانو کې هم ولولې ورسته 15 دقیقې بس لرو خغله همدرد غواړم له تاسو نه په 2 دقیقو کې البته لاند کوی چې بیا به سادات سپته وخت ورکو د طالبانو د پاکستان ترمنځ دغه کشمکش او لانجه بل اخره د دې غ د اړیکو راتلونکو څنګه کوي او کومې خوای بیا یک په دې اړه باندې وای دوه دقیقې مننه
زه فکر کوم چې اړیکې خو اوس ترنګري ښکاری که څه هم د طالبانو په حاکمیت کې ځینې داسې کسان شته چې هغه د پاکستان خواخوږي دي ته په دې کابینه کې او حتی د پاکستان سره یو ځینې داسې راپورونه خپاره کړل چې د کابینې ځینې غړي د طالبانو د حاکمیت هغه د پاکستان پاسپورتونو د پاکستان شناخت کارت او د وی تابعیت لري لیکن په مجموع کې اوس خبره ترنګ دي شوې ده مسله دا ده چې دا خبره موږ لنن تقریبا څو کال مخکې هم کړی و چې د وسنې طالبانو په اړه ما ویډیو کچیر د دوی حاکمیت تراشي او د کابل نه یا د ارګ نه و پاکستان ته وګوري نو بیا دوی پوهیږي چې د پاکستان سره مخالفت په څه معنا ده پاکستان د افغانستان عام او تام اختیار په لاس کې اخیستل غواړي هغه د منځنۍ اسیا سره تجارت دی د هند سره روابط دي د افغانستان داخلي ذخایر دي منابع دي او همدارز ځینې نور مسایل دي په دې اساس باندې هر حاکمیت چې تر هغه لږ تاسو د استاد رباني حکومت وګورئ یا د سمت الله مجیدی حکومت د افغانستان ته ډیر ډیسانت کړل ترې وروسته د هغو حکومتونو اختلافات د پاکستان د هغه وخت د استابلیشمنت سره دا څرګندوي چې هر حاکمیت چې افغانستان ته راغلی دی او د ارګ او د افغانستان نو پاکستان ته وګوري یا د هغوی د غوښتنو په چوکاټ کې راشي زه فکر کوم هیڅ افغان او هیڅ مسلمان به ودې ته حاضر نشي چې دغه غوښتنې چې د پاکستان دی هغه ومني لږ ژوند کړه مسله زما د یاد وتله چې هغه هم د دې مهمو وختونو څخه د چاغه په هیڅ صورت سره وسنۍ حاکمیت قبل هر حاکمیت راشي هغه منل نه شي زه فکر کوم حالات هم د شي روان وي نو راتلونکي به نور هم د فشارونو او حتی د نظامی تصادمونو
یو نتیجه ولید.
مننه کوم خغلی هم درته خغلی ساده تاسو ته دوه دقیقې وخت درکو کولت فکې پم دې مورید باندې لاندو وای مننه.
کور ودان سلامت سي. حقیقت دا ده چې د زمنګ تاریخي کشالی په هیڅ چانه مونږ نشویره ولې پخوانی نسلونو مزیر کړي راتلون کې نسلونو نشویره ولې او تا تاریخي کشاله زمنګ تاریخي معزله ده چې دا غیر پر بنیاد در هیواد ملي ګټه غوټي خوړلې خاص کر د افغانانو دا بیخی ثابت ده په تاریخ کې چې هیڅ کله یې په اصطلاح خپل پور چا باندې نه دی پریښي نو ځکه بیا هم دوی ته اوس هم لا سره وخت دی سره ده چې موږ ډېرې قربانیانې ورکړې او د دوی تر غولېدلو شعارونو لاندې مو ورکړې خو سربیره پر ده هم افغانان اوس بیداره شوي دي او دې ته متحده دي که په هر لباس او په هر جامه کې او تر هر بیرغ لاندې وو خو د وطن ګټې وسورته مهم او بارزښته شوي دي. بی له شکه چې په تیر 15 کلن تپل شوې جګړه کې مختلف د جګړو خواوې په سختې تېروتنې کړې دي او د دې ټولو پردیو ګټه واخیستله. افغانان پکې خوار زار ذلیل شول، مهاجر شول، بې عزته شول. له ده وروسته باید هیڅ ډول هغه شیطانی پلان چې غواړي افغانستان کې جګړه راولي یا جګړه وتپي د هغې باید مخنیوی وشي. افغانان باید د دغه د سیاست په مخ کې ودرېږي او خپل جرګي پلارنه میراثونه په کار واچوي. د جرګو د لارې تفاهم د لارې نه بس خپل منځ کې کینی د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر باید خپل هیواد خوندي وساتي او پاکستان باید په دې وپیږي چې افغانان هیڅ کله په هیڅ حالت کې هم سر کوزون کې چا د پاره نه وو نه دی او نه به پاتې شي. د ډیورنډ مسله هم دا یو خیالي کرخه ده. دا ټول افغانان ته ثابته تاریخ کې هم ثابته د باندې هم باید پام
وکړي. کور ودان وخت خلاصیدو دې مننه اوریدونکو له تاسو هم چې دغه 15 دقیقې بحث مو واورید.
مننه چې ازادي راډیو واورید.